سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا ماخوسته 9 بجې شوې پایل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبې خبره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتنبایوا له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. نوموړي همداراز ویلي دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نزغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو یو ته ویلي چې نور لش پګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لش پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې وي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلولاس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلال له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه خزي او نجونې نشي هیرولای چې د طالبانو لخوا زورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیالی افغانانو ته شاوړوله او د چارې طالبان وهڅول چې د افغان جون او خزو د لسیزو بریاوي لمینځ یوسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجه ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یو لوی بیا عدالتي بوله. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. په پاکستان کې نن یکشنبه په 2 جولای ترافیکی پیښو کې لک تر لګه څلور دیش کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي په وجل شوو کې 12 زیارتوال و چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه و ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړ شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړ شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان یالت د مکران د ساحلی لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي، خو ایران اجازه نه و ورکړي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویس کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبرو له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا یمن په جنوب کې د تاس په ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ دا اعلان وکړ چې د 12 تنو پر مړینې سربېره سوال لس کسان نور بی درکه شوی دی. دی همدار از ویلی چی پا کیخته ای که 1500 ایتوپیان او دو یمنیان سپاره وو. دی بیره در دوبیدو دی علت پاره چنه دی ویل شوی. او اسرائیل نن سهار وقتی در لبنان در جنوب پر زینو برخو بریدو نکردی دی. در اسوشیتید پریس خبری اجانس در راپور نمخی در اسرائیل در اقدام در حزب‌الله دلی در احتمالی حمله مخنیوی خود دلی. پا دی خبری تولگه که یو زلبی از فرشته سحکس تاسوار کلی کوم. د خبرونه کې بر سره واوري چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو لامل تر امهسته شو یو ستونزو د هواري په هڅه کې نه دی بریالي شوی او د همداسې ادارې پورم لرو چې یو شمیر افغانان د کابل جلال آباد په لوی لار د دویم سرک په جوړېدو خوشاله دي.
نو طالبان چې د اعلان کړی چې دا ډیر خوخمه ډیر بيخي اندهي زیات خوخمه په دې باندې چې د دویم سرک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار ډیر اسانه شي.
او د دې تر څنګ د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو د هر کلی سره مخ شوې ده.
ډېره خوشحالونکې صحنه وه او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او انشاءالله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده.
خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونو سره غځو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ل راپورونو سره غځو ورزو د خبرونه لومړی راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون پاړه خبرګون کودلای دی او ویلي دی چې دا قانون د افغان خزو او نجونو پر حقونو باندې د نزغم لوړ محدودیتونه لا پرخوي. دې قانون ته یو شمیر نور کورنی او بهرنی خبرګونونه هم خودل شوي خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ته ل پراخو کورنی او بهرنی خبرګونونو سره سره پر تطبیق هم ټینګار کوي. په دې اړه زموږ د همکار سنا کاکړ راپور ته وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته غبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روس او تونبایوه په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په عامه ځایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمیر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه عملی کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیح کړی د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل او رد بلل شوی. شوی دی. د طالبان حکومت د قانون یو شمیر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانو د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي
افغانستان حذف شول.
د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جون او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواری په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغه شبکې نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کم شوې نه ده. په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. دغه شبکې نن یک شنبه د اگست په 25مه په خپل خبر کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکېچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هواد کې د یادو توکو د استعمال لامل درمسته سوې پراخ ستونزو د هواري په هڅه کې ندی بریا لسوی. د راپور په ټکو د عامه پوهاوی نشټوالی، رواني جګړه او د درد د ورکیدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدي کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې، د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدراتو کو روږدي هم د درملنې په هدف راټول سوې. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله درملنې مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په میمیاس کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اطاعت یا مرکزونو څخه څلور څلوېښت لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادعا کړې چې په تېر یو کال کې له دروي زره د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې ترڅنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدراتو کو ته د روږدوالي د بیرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روږدو په اړه وروستۍ سرشمیرنه په 2015 کال کې سوې چې د روږدو شمیر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالی او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روږدو شمیر له 5 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هغه کسان چې په مخدراتو کې روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدراتو کې روږدي لالی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د روږدوالي د پریښودو په 45 ورځنۍ دوره کې ده.
یا خسته شدن تکلیف پیدا کردم از خاطر خستگی و خاطر جگرخونی و خاطر یزدی
د جگرخونی ستړیا له امله او تاچمان نشو کولی درس ووایم او د زن او اولادونو ژوند مې جوړ کړم. ما تریاک څکول او په دې سره به مې ستړیا ختمېده. اول مې تریاک څکول، وروسته مې بیا کابل کې شیشه څکوله.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پریوتي او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. یو این او ڈی سی تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتارو ته رسېده، په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدراتو کښت او تولید په افغانستان کې لسترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو نړیواله موضوع ته امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې اوربند يرغملو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوهې د وروستۍ خبرو له محتوا سره آشنا دي، ویل دي چې په غزه کې د اسرائیل د راتلونکو پوځي حضور او د اسرائیل زندانونو څخه د فلسطینی بنديانو د اسون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. له بل خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي هم وژل شوې دي. په دې اړه له عصمت ساروان نور جزئیات اورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خپور کړي، شپږ ویشت کلن دانیل پیچنیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګه کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوز په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسي 338 اسرائیلي عسكر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پایل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یو لسغړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 30 جسدونه د مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوري غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخوانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وس هم د راپورونو بل برخې ته ورزو. طالبان وای د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل شوی دی. یاد اعلان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو خوشاله کړی دي او لو وسنیو چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي په بخنه د کابل جلال آباد دوهم سرک جوړ کړي او دوی د ماهی پر له خطرونو او ټکرونو ډکې لارې څخه وژغوري. په دې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی تاسو واوري.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې. نغلو بیخ کې لار بندېږي، دا سوري تیږي په نوم باندې وزید سروبي نشي راوځي، په دغه ساحو کې لار بندې ډیر وي، بند میپر بیخ کې لار بندې وي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی دا ډیر خوښي مې، ډیر بیخي انتهایي زیات خوښي مې. په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار به ډیر اسانه شي.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریک کړې. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډیری وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینای کنه به سرک جوړ شي نو دوی به له وسنۍ ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زه
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمنځ کم دی کنه د ډیره مهمه او ستاسو د جلال آباد د ترانزیت د فارم دا د مخالکو د فارم دا بل سوالیتونه سره نخلی د ډیره مهمه لار د بل دی چې د ترافیکی پیښې زیات رامنځته کیږي. وخت نا وخت مونږ اورو ترانزیت د فارم خوشم دا مخالکو د فارم او
غر برا خو سو ادارا بند و ځینې کسان سره مریضان سخت مریضان بو یا سو جنازې دتله په خپل وخت نه شو رسیدلې. نو د اسلامي امر دغه پریکړه ډیر خار زو ځکه د سر بده ډیرو هیوادوال ستونزې حل شي هغه کوم ټاکلي هدف ته شي غواړي ورسیږي په خپل وخت سره په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم نو دغه سوادي ډیر کړی وی چې موږ دغه سرک دیم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلی. نو د اسلامي امر حکومت نه غواړو چې دغه اداره ضرب جوړ کړي ضرب کار پایل کړي.
د ختیځ سیمه سوداګر هم د سرپرست حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال رابار کړي د ماهی پر د سخت لارې په وجه ډیره وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي او کچیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کم کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو اکسیډنټ چې کیږي د دې به مخنیوي وشي ځکه چې یو خانه اکثره ټیلر راشدول خانه وړکه موټر ټیلر خو نه خلاصيږي. موږ د موټر د دغه شپې ته پټه او پټه وګدواله ده هغه دغه نو وته نشي. دا اکثره د حادثاتو مخه ان شاء الله تعالی په دې سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي کابل کې ولاړې د چنن دا ورسیږي سبا ما خام بروي دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وایي ک په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیځ ولایتونه نخلوي بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لاره ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتر اوږدواله لري ورته آسیایی پراختیایی بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایی ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوی و چې د یاد سرک کارونه به تر 2019 پورې بشپړ شي خو دا د 2040 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړي خو لا هم نه د معلومه چې دوی به خپله کړې ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې په خبرون کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه هم لرو، خو د غین مخکی او سپورتي راپور د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو له هر کلی سره مخ شوی دی. د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو دغه اتلولۍ د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډلې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره فوټبال لوبو په جام کې د ازبکستان د فوټبال ټیم په ماتولو سره د دې جام اتلولي وګټله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
دا مفخیتونه دا بریاوي د موږ ټولو لپاره افتخار دی.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره په جام کې د افغانستان په اتلولۍ خوښته وایي دا یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د ورزش تو نورو ملي ټیمونو د بریا په اړه هیله من کړی دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بریا د آسیا په کچه چې لومړي ځل لپاره دا واقع شوې ده ډېر خوشحالونکې صحنه وه، او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و، او ان شاء الله د ټولو پر شونډو یې مسکا خوره کړې ده. دا موفقیت زموږ د ټولو لپاره افتخار دی، ان شاء الله چې دوی نورم وځلیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سید اکبر هم د دغې بریا په اړه خوښ دی.
د افغانستان ولس کلونو پاسیایی که مثلا دیر مسابقه وگتلی او خپل زحمتونه کری و خپل خولی توی کری و دادی دیدی خلو دی توی دا نتیجه وله.
د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره لوبډلې د سنبلې د میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د ولسو کلونو د کم عمره فوټبال لوبه په پیلوبه کې له ازبکستان سره مخامخ شو چې د عظیم الدین حاجی زاده لخوا د ګول په وهلو سره لوبه وګټله او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم اتلولي ګټي. د منځنۍ آسیا د ولسو کلنو د کم عمره فوټبال لوبې د اګست میاشتې په ولسمه نیټه د شپږو ټیمونو افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان په ګډون د تاجکستان په کوربتوب پیل شوی وی چې پرون د اګست میاشتې په 24مه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدی. په دغه لوبو کې ازبکستان دویم او د تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره دریم ځای خپل کړ. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم له یوې میاشتې په کمه موده کې د فوټسال د 2024 نړیوال جام په لوبو کې برخه واخلي. د فوټسال ملي لوبډلې د 100 په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغزستان په ماتولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د فوټسال په نړیوال جام کې چې د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه په ازبکستان کې پیلېږي د ارجنټاین په ګډون له یو شمېر لوبډلو سره لوبي وکړي. یو شمېر افغانان په دغه لوبو کې د فوټسال د ملي ټیم له ګډونه د ملاتړ سربېره هیله مندي ښیي چې لوبډلې ښه وځلېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکو احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټیم ملي فوټسال مو خېله
زموږ د فوټسال ټیم ډیر پیاوړې شوې او په دې وروستیو کې خزلې دلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. زموږ خېله هم بیا د چ په دغه لوبو کې ټیم خو ځلېږي او د لوبو د افغانستان خلکو ته خېله سره ورنی ولري.
خېله خوب برای مردم افغانستان کسب کونه.
د کندهار ولایت اوسیدونکو بخت محمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
افغانستان د فار ډیر لوی خبره ده چې د فوټسال ټیم تر جام جهانی پر رسیدلې دي. نو زموږ امید او هیله ده ترڅو پر هغه سټیج باندې په شتوګه سره وځلیږي او د افغانستان نوم نور هم دغه سي وځلیږي لکه په کرکټ، فوټبال او په ځینو نورو آزاد لوبو کې چې دغه سي ځلیدلې دي. نو د فوټسال ټیم دې خدای تعالی هم داسي وځلیږي ترڅو د افغانستان نوم هلته روښانه او بیرغ دې هلته راپاند ووسی.
یو شمیر افغانان وایي د فوټبال، فوټسال، کرکټ او نورو سپورتي برخو کې د افغان لوبغاړو بریاوو خوښ کړي دي. دوی د طالبانو حکومت له نړیوالو فدراسیونونو او نورو ورزشي بنسټونو غواړي چې د افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې یوازې پرې نږدي او ملاتړ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
یقینی دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د تکار نه پیدا کیږي یکنی دیو ولپر خو بیا ډیر سخته مرز ده ده خو اوغت مرز ده ځکه چې زموږ تجربه ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره دا اوس ګرځېدا سره بیا هغه ورځ ډیر سړی باندې سخت تیریږي.
ازادي راډیو کارګون ګټول ته سلامونه مې کیږي وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تیر نظام هغه دي او دوه سره جنګېدلي دي هغو ته هیڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سمه هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او دا غو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي، خو د غینه مخکې لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماده طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوې قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، سو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپږم ټولګي پورته د کړو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان خزو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر خزو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن په دوه جلا ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 12 زیارتوال ول چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکړل شوی. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ د آزاد پټان ښار ته نږدې په دره واورید. او دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلی لوی په لار کې وغورځیده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیو نخ پرونی ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیو نی پخپرونه کی مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوی ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شو، چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لپاره کې بواوري چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 6,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مولا ارواپو متیولا وزیر سره مرکه کړې ده.
د نشې پر خوده دروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خو زر دواړه راکوشي.
کمانډان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو سوي هیروینو کاچاک د پخوا په ډول دوام لري، او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابر لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو کاچاک دوام وکړي، او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي، او د نشه یي موادو له کاچاکو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $3,000 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په WPR کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع شو، اغیزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل شو، خو دا ځل تر دوه کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشې موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې، او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې، او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تاریاک تولید شوی و چې له دې تاریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي، او له دې قاچاق شوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو، په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل، او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تاریاک زیرمه شوي، سږ کال به د یو کیلو ګرام تاریاکو بیه له $0 څخه $1,580 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشې موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاری ته اړتیا لري.
کزی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیر المؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبان حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې دوی د مشر لخوا د نشې موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبان حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي، او په لنډ ډول د نشې موادو قاچاقونکو محاکمه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غپوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودي. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده. پټول هیواد کې د درملنه شوی روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوی. د 22,000 څخه زیات روغ د کسانو تعقیب د صحوی ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري تر سره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدراتو او کول کارولو څخه وژغورل شي. درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ لپیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کرشمیرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تداوي خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و، مسلمانان مړه شو 5 شپې نه پر مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک پکې سکینه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نتنه دا چې اوس تداوی په ډیر بد وضعیت کې ده، داسې کوم فرق هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکونکي د وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږیږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډیره لدې تبلیغاتي استفاده هم کیږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی یو مظلوم او یو بیچاره وضعیت کې دی دغه له خصوصي حریمه په ډیره بیرحمانه توګه استفاده کیږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خبر خم خم مور
چمون گپلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا که باید زمینه ده اعتماد سازی ده دوارو جانبین پا منسکی رو سیگی او ارواپوخ پا ده بنده کوشش رو که چه ترسو ده ده کلاینت یا ده ده مصرف کون که ده مخدر موادو حق تاریخ چه واخلی او ده ده تاریخ چه سره سره ده او کوریسی سی و خیلی تان ارتا ترتیب او ترحکلی پا ده تیریان که چه دیر مهمه ده امپتی و سمپتی همدلی و همدردی. هیچ وقت باید ارواپوخ ده مریض ده پارا همدلی و همدرد نسی، زکه چه ارواپوهنه که قضاوت نستد او نصیحت هم نست. ارواپوهان باید پده بندی کوشش رو که سه اختلال پیدا که او ده اختلال ده تشخیص او ده درمانین لپاره جامونه راپورت تکری ترسو خی چلند مریض روسی او ده برنامه پده ترتیب بنده که چرت ترتیب سی او ده کلانت او ده مشاور یا کانسولر فمنس که یو خی اعتماد سازی روسی نورده تمو گریسو خی چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول ترسو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو ترسو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي نور هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو ترسو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي ترڅو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تبا کوونکي دی او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي او په بخش د انګیزې دی هیدی او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډیر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په دې وخت کې دی چې معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره اوسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووسي.
روغتیایی کارکوونکي بالخصوص ارواپوهان کانسلران د معتادینو سره باید ډیر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشورې فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض ومه. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که سه اجتماعی حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډیر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق او ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حل سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اسره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تا تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف له خپلې میرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور ته قربان چا دا دی نن به مور ډاکټر ته بوزي
وخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې انده یو موټر لرو خدارانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو
ته صبر وکا نیمه نه چې دا ماشوم ته پم پر ورتړم او کلی ورا غوندم
ژر کوونه وخت کیږي ماشوم ته وځ پم پر ورتړم ته ورشه غوټه ټولکا
دستا سره په کسوره کې شي دی
اوف تم څومره ډیره پښتنه کې ژر ورشه غوټه ټولکا دا زما دی وانډیوال امانت دی خار ته را سره وړم
مو خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا امانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیګم تر موټر یې پلاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک پغه کې اخلم زما غوټه به څوک یوسی
دوړه زوړم ته څومره ډیره پښتنه کې مغز راته وخړل وایم ژر ورشه غوټه تیار کا که ماشوم نن ډاکټر ته بونه زو ناروغي پس ډیریږي
سمدا تلک صبر وکا چې زما شوم په ورونی کې وتړم
اوف درته مول چې دا کار ما ته پریدا تو ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راس خزي
نو ته حالک پرونی کې تړل شي
ته ما ته پریدا به به وینه چې دا کار کولای شم کنه
سمدا دا لیسم پام کا چې ماشوم په سیسټم کې لا کونه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خود ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه ها دا دې کار وشو له خیر سره دا ده
هله
خزي راځه چې موټر راغی
سمدا ته هلک تر واخلا دا دې څه دار اخلم
اورورا خیریت ده
اورورا دامه کار ده پولیس یو تلاشی کو
راځي مهرباني وکي
قومندان صاحب پینځم سی دادای
خا خا اورورا کا ترا ولار شه
دادا قومندان صاحب
لاسونه پورته ونسه چې زه دې تلاشی کوم
ها دادا قومندان صاحب قومندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سما ده کینا مریمي
بل قومندان صاحب
تاغه خزه تلاشی کا
سما ده خولي ته پاتې ده چې زه دې تلاشی کوم ها دادا تلاشی میکا کاکا پروته کې خنشته خوري چې دا ماشوم را کړا ته اها دا دی وی ګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا ات څومره خوي ته دی وایې را وی خوي ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې جړل ام دا اوس لګ آرام شو خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا ها دا دی خلاص میکا ته را دی خو کا چې زه دا پمپره وګورم ها ها او هو دا څه شي دی قومندان صاحب
بله مریم جانی چه خبره ده
قومندان صاحب دا د غیروینم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بخي صحیح وو
څه شي هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یم
اوهو هیروین هیروین چیرې وو
ام دا اوس مستا په مخ کې ستاره ماشوم له پمپر څخه راو نه وستل
و سړیا ماشوم تا خو تا پمپر او کالی ور واغستل دا پودر غم لړلې تا دلته یې خیوو
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشی
قماندان صاحب مون پریک دا ماشون ناروغ دی خیر دی دکتر دی بیایو
دا ایروینو قاچاق کوی او بیا وای چه مون پریک دا درخکتشا دیر خبری مکوا
و سړیا تا خو تلته دې بدمرغو ایروینو کار بار کوا وایم خدای دې ځواني مرکا مونږ دې هم په بلا اخته کو ماشوم تا خو تا کالی ور واغسته دا ایروین خامخا تا دې ماشوم په پمپر کې یو
تاسو د رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
قبول دی خو بالکل نہ غاڑم
زما بے وسا ارمان ستڑے خدے